لس بجې شوې. لنډ خبرونه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له القاعده ډلې سره د طالبانو په اړیکو اندېښنه ښودلې. ایوین ویت پیټرسن د بګلادیټ ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي دا حقیقت دی چې الزواهیري په کابل کې و. د دې نښه ده چې د طالبانو له خپلې ژمنې سره سره چې افغانستان به د نړیوالو ترهګرو سازمانونو په پټنځای نه بدلوي، ښایي د طالبانو او القاعدې ترمنځ لا هم تماس موجود دی. هغه زیاته کړې، افغانستان په ناسم لور روان دی. په ځانګړي ډول کله چې د بشري حقونو بحث رامخته کېږي، د نجونو د ښوونځیو تړل یوه روښانه بېلګه ده چې ټول ورته حیران دي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو له کړنو مایوسه شوي. ناروې یو له هغو هیوادونو و چې واک ته د طالبانو د رسیدو په پنځمه میاشت کې د دوی زمیو سیاسیونو او لیدیزو ډیپلوماتانو ترمنځ د تفاهم لپاره غونډه جوړه کړې وه. د ایران سیستان سیمې ته د افغانستان د کمال خان بند اوبه رسیدلې دي. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي مازدیګر پرون مازدیګر په خپل ټویټر باندې ولیکل د پرله پسې ډیپلوماټیکو هڅو په پایله کې افغانستان اوبه ورخوشي کړې دي. ښاغلي قومي زیاته کړې، له طالبانو سره یې خبرې روانې دي څو اوبه په دوامدار ډول ایران ته وبهیږي. په دې اړه به تفصیل وروسته درته خبر شي. د کابل امنیه قومنداني وایي د دې ښار د شپږمې ناحیې اړوند پولیسوخته سیمه کې د پرونۍ چاودنې په پایله کې دوه تنه وژل شوي او دوه ویشت نور ټپیان دي. خو روی طرز بیا د عیني شاهد دانو روغتیایی مسئولانو لقوله د وژل شوي شمیر اته او د ټپیانو شمیر دوه ویشت تنه ښودلی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ لخوا رسنیو دا سول شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي چاودنه په یو ګلدان کې د ځای پر ځای شوي، چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله شوي. سرچینه زیاتوي په پیښه کې د یو ټپي وضعیت نازک دی. دا په تېرو دوو ورځو کې په پلازمېنه کابل کې پرله پسې دویمه چاودنه ده چې قربانیانې ملکي وګړي دي. د جمعې په ورځ هم د کابل په سرکالي سیمه کې د چاودنې له امله اته تنه وژل شوي وو او اتلس نور ټپیان. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه اونۍ د شل اورونو لوب لړۍ له آیرلند سره پایلوي. ټاکل شوې ده چې لومړۍ لوبه د سشنبې پر ورځ وشي او بیا د اگست تر ولسمې له کوربه آیرلند سره د شل اورونو څلور نور لوبې هم وشي. له هغه ځایه به افغان لوبډله عربي متحده اماراتو ته سفر وکړي او د اسیا د کرکټ د اتلولۍ جام کې به برخه واخلي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د اوکراین په ژاپروژیا اټومي مرکز باندې د زوتا ژور اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دا به د اټومي ناورین سبب شي. رافیل ګروسی پرون په یو بیان کې وویل د جمعې پر ورځ د اروپا پر دې ستري اټومي بټۍ ډزې شوي او په اوکراین او له اوکراین څخه ورهاخوا خلک او چاپیریال تهدیدوي. ماسکو او کیف یو بل تورنوي چې د ژاپروژیا پر اټومي تاسیساتو یې ډزې کړې دي. پر اوکراین د روسي غیر موجي برید د فبروري په څلېرویشتمه پیل شو او لا هم روان دی. او سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د کورونا ټیسټ منفي شوی. نه اویا کلن بایډن د جولای په یوویشتمه کورونا شوی و چې څو ورځې وروسته یې نتیجه منفي شوه، خو د جولای په دیرشمه یې بله نتیجه بیرته مثبته وخته. د جو بایډن ډاکټر ویلي چې د جمهور رئیس صحت بیخي ښه دی، خو اوس به بیا هم د هغې بلې نتیجې ته انتظار شي او تر هغو به له نورو خلکو بیل وي. د خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوی، خو له هغه وړاندې سورا پورونه سره لدی چې طالبان ادا کوي. د محرم د لسم یاد عاشورا د ورځې لپاره ځانګړي امنیتی تدابیر نیولي، خو په تیرو دوه ورځو کې کابل کې دوه چاودنې وشوي. په دې دوه چاودنو کې شیعه افغانان په نخښه شول او د دې دوه بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څنګه و معنی جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
رویټرز اژانس د کابل په پولیسو سوخته سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر اته او د ټپیانو دوه ویشت یادوي. د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د چاودنې په لومړیو شېبو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تلفات کم دي دومره نه دي لکه څومره چې ځینې رسنۍ شریکوي. د پرون ورځې په پای کې د امنیه قومندانۍ په وینا د چاودنې د دوو کسانو ژوند واخیست او دوه ویشت تنه نور ټپیان کړل. د همدې سرچینې په وینا د یو ټپي روغتیایي حالت نازک دی. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې عامر مولوي ذبیح الله بیا سیمه ییزو رسنیو ته ویلي دي چې درې تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. خوریټر سرانس د ورکړیو تلفاتو سرچینه روغتیایي مسولان او عیني شاهدان یادوي. تر دې چاودنې یو ورځ مخکې د کابل په بل شهر میشته سیمه سرکاریس کې په چاودنې کې اته تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول. د دې دواړو چاودنو مسؤلیت داعش خراسان څنګه اخیستی دی؟ دا پیښه د محرم د لسمې په درشل کې شوې دي. ټاکل شوې ده چې دا مراسم د دوشنبه په ورځ ترسره شي. طالبانو له شیعه وغوښتل چې د محرم په لسمه د دوی په وینا په لارو کوڅو کې خلکو ته مزاحمت جوړ نه کړي. په کابل کې د امنیه قومنداني ویاند خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیت تشویق هوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګ څارنه وکړي. همدا شان د دې پیښو پر وخت باندې زمونږ هغه ځای ته ورسوي. د دې ترڅنګ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو به خپل مراسم تر خپل امام برګاو پورې محدودوي. د ښارونو کې به نور عام هوادوالو ته مزاحمت نه کوي.
په افغانستان کې لسبان د درې لسیزو راهیسې شی افغانان د عاشورا پورس د شارونو لارو کوڅو ته راوځي او د امام حسین ویر کوي. تر دې مخکې به د سولې په کلونو کې دوی د تکه خانو دننه د محرم د لسمې ورځ لمانځله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ایرانی چارواکی وای طالبانو د کمال خان بندو به ایران ته ورخوشی کړی دي. پرون مازدیګر د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استاذي حسن کاظمی قومي هم په خپل ټویټر پاڼه یو لنډ ویډیو خبره کړه ورسره ویلیکل د پرلپسې ډیپلوماټیکو حادثو په پایله کې افغانستان او به ورخوشی کړی دي. په دې ویډیو کې هم ښکاري چې وبو تازه د ایران سیستان ته داخليږي او خلک ورته خوختي، خو طالبان بیا وای د بند او بيد افغانستان دنه نه پریخي دي.
د ایران د سیستان او بلوچستان والی حسین مدرس خیابانی د دغه یو تسلیم خبري آژانس ته ویل دي چې د کمال خان بند او بده ایران په لور خوشی شوې دي. د خیابانی په وینا دا د خبرو او په افغانستان کې د ډیرو ورشتونو نتیجه ده. ویل کېږي چې د افغانستان په لویدیز کې ورستي ورشتونه د دې سبب شوې دي چې د کمال خان بند پر کاسي او بواوړي. د دې بند لپاره د طالبانو مسولانو ویل دي چې وبه خوشی کړی دي، خو دوی ادعا کوي چې د ایران په خوینه دي پریشي د افغانستان دننه خوشی کړی دي. په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ځانګړی پروګرام نشته، د کمال خان د بند اوبو پریښودل افغان بسګر ته ګټه کوي. د کابل پانتون د مځک پېژندنې د پنځه پخوانی استاد خلیل احمد نادم وایي
اگر آب دریای هلمند
چیرته د هلمند سند او د کمال خان د بند په سیمه کې طالبانو د کرن لپاره او د نیمروز د خلکو د ستونزو د مخنیوي لپاره خوشی کړی وي، کار د چې د افغانستان د خلکو په ګټه ده، ځکه چې د افغانستان پراخ سیمه د وچکالۍ له ګواښ سره مخامخ دي. خو که د دې لپاره وي چې په دې وخت کې ایران ته اوبه ورکړي، دا کار د افغانستان په ګټه نه دی.
ایران په روسیو کې یو پلاوی کابل ته واستوه چې د اوبو په تړاو له طالبانو سره خبرې وکړي. ایران ادعا کوي چې د 1950 کال د اوبو د تړون له مخې چې د تهران او کابل ترمنځ شوی دی، ایران په تیرو شلو کلونو کې د هلمند اوبو حق نه دی ترلاسه کړی. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د اوبو د چارو متخصص نجیب آقا فهیم بیا وایي چې دا ادعا سمه نه ده.
در 40 سال گذشته شواهد
نشته. په څلویښت کلونو کې له شواهد او معلوماتي او حتی د هغه اسناد له مخې چې د ایران اسلامي جمهوریت خبرې کړي څرګندېږي چې ایران په پرلپسې توګه د هلمند له سیند څخه تر 2 میلیارډ او 100 میلیون متر مخاب ډیر او بتر لاسه کړي، چې دا د 1950 کال د تړون دونیم برابر زیات یو بدی.
پروسوی کې د طالبانو یو پلاوی هم د اوبو پر سر د خبرو لپاره ایران ته تللی وو. د دې پلاوی وغړي ویل دي چې ایران تر خپل حق د ډیر اوبو د ترلاسه کولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. د کمال خان بند چې د افغانستان د اوبو د مدیریت یو مهمه پروژه ده، د هلمند پر سیند د نیمروز ولایت په چهار برجک ولسوالۍ کې چباندې یو کال مخکې پخوانی ولسمشر اشرف غنی پرانیست.
افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند د اوبو د ویش په اړه یو هوکړه لاسلیک کړې ده چې لمخې د افغانستان څخه هر کال څخه باندې 1.5 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي، خو ایران د دې سربیره چې لدې حقابي زیات اوبه اخیستي هر محل په دې لانجه ده چې افغانستان اوبه نور پرېږدي. اوس تازه پښتنه دلته رامد رح کیږي چې په نیمروز کې د پراته کمال خان بند اوبه هم د دې تړون برخه ده. محمد اسیم مایار چې د جرمني شتوتګارت په هانتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټرا کړي، د دې په ګډون یو شمېر نور پښتنو ته ځواب ویل.
د یمغه تړون پر اساس باندې افغانستان مکلف دی چې د وبرخه اوبه چې هغه په 1.6 متر مکعب میلیون متر مکعب دی په کال کې په مجموعي ډول هغه په میاشتنی ویش پر اساس باندې د ایران ته ورکړي. لکه څنګه چې اوس وچکالی ده، نو همدغه د اوبو نورمال کچه بیا د وچکالۍ پر اساس باندې هم په قرارداد کې ذکر شوی چې هغه باید افغانستان تنظیم کړي او وروسته د تنظیم نه ایران ته ورکړل شي.
په همدې تړون کې دا ذکر هم شوی دی که چېرته افغانستان تر اړتیا کمی اوبه ولري، یعنی وچکالی وي، بیا دا کولی شي چې په ایران باندې اوبه بندې کړي.
ګوري، اوبه افغانستان نه دي بندې کړي، اوبه په طبیعي ډول کمې شوي دي. ښه، یو دا شرط د وچکالۍ شرایط په تړون کې ذکر شوی دی، خو په تیرو کلونو کې داسې شرایط هم منځته راغلي چې ایران ته اوبه نه دی اوښتي په ډېر وخت کې. مثلا په 2001 کال کې چې کله وچکالي وه، نو ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړ او هغوی هم بیا د دې شکایت ذکر رد کړ چې شرایط د وشکاله او د هغه د قبل او بوشه شوی، یعنی افغانستان او نه دی بندې کړی او د وبو د بندولو د بشپړ بندولو وړتیا تر اوسه نه لري.
د کمال خان د بند د غنور نهرونه ونه ایستل شول چې مزکی خړوب کړی، هغه کارونه پنیم کې تقریبا پاتې شول. دغه وبو ک افغانستان ایران تور پرې نشتی، بیا هم افغانستان ګټه ترې اخستی شي.
وروسته دنه چې د ایران عقبه تامین شو، هغه مشخصه شوی عقبه بیا دغه استفاده کولای شي. خو تر اوسه د کانالونو د جوړېدو پخوا هم په بشپړ ډول نه و جوړ شوی، یعنی د نه ډېر زره هکتار ځکه دپاره کار په روان و چې ممکن دغو کارونه هم د بودیجې د کموالي له کبله اوس درول شوي وي. د ځینو برخو
بیا په هغه شرایطو کې خو به ایران بیا هم اوبه غواړي. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي دی چې افغانستان باید په دوامدار شکل اوبه ورپریږدي.
یو دی هغه چارواکو څرګندونه دي چې هغه تقریبا اوس به ارزښته شوی هم دي، ځکه ډېر به مورد او هر وخت خپل څرګندونه کوي. نو کمال خان د همدې هدف لپاره جوړ شو چې تر څو اوبه تنظیم شي او په هغه څومره چې معاهده کې فکر شوی دغه پر بنسټ باندې باور پرېښودل شي. یو پلان چې هلته شته دی، یو ویلات چې د اوس اوبه ور ایران ته بهېدلې، هغه به د سیلابوت خلاوه په کجکي کې د برېښنا بند نور تولید شروع کړل، دغه کابل ممکن او به زیات لاندې خواته خوشی شوی او هغه به ایران ته وخت وي.
یعنی دغه اوبو خوشی کېدل د افغانستان لپاره زیان نه دی؟
د اوبو د خوشی کولو پر حال باید دوه شرایط ته پام وشي. یو د برېښنا تولید دی، یو هم د کرنه ده. د افغانستان لپاره او همدارنګه د ځمکې لاندې برخه لپاره کرنه ډیره مهمه ده، تر دې چې برېښنا ته اړتیا خلک ولري، ځکه برېښنا ځینې خلک د سولر برېښنا کارولی شي، اما کارونه به د اوبو څخه ممکن نه ده.
حسین معیار چې د افغانستان او ایران د اوبو مسله یې څېړله.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او تایوان وای چین داسې پوځي تمرینات پیل کړی دي لکه پر تایوان چې برید کوي. چین دا پوځي تمرینات تیره اونۍ تایوان ته د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی له سفر سره سم پیل کړل. پیکینګ د اغلی پلوسی پر سفر سختې نیوکې وکړې دا کوي چې تایوان بیا له هیواد نه دی بلکې د خاورې یو برخه ده.
د تایوان د ملي دفاع وزارت خبر ورکړ چې وسلو بال پوځي چین ته خبرداري ورکړی دی. د وزارت پرون څرګنده کړه چې د تایوان شاوخوا اوبو ته سمندري ځواکونه او هواته هوایی قوویلی شل شوی دی او دم سکنیو تغندیو سیستم فعال شوی دی. د تایوان د دفاع وزارت په باور شل الوتکو او څوار لس پوځي بیړیو تر پرون ناوخته پورې د تایوان د کانال شاوخوا تمرینات کول. تایوان د پیکینګ د هڅې په سیمه کې سولې ته خطرناک بللی او ویلی دی چې د تایوان پوځ د جګړې په تکل کې نه دی، خو چمتو دی چې د اړتیا په وخت هر چیرته ته ځواب ورکړي. د چین دفاع وزارت بیا ویلی دی چې دا پوځي تمرینات د تایوان شمال، جنوب، لویدیځ او ختیځ لور ته ترسره کړل. همدارس د سمندري او مزکني بریټ لپاره خپل سیستمونه واسمویل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تایوان ته نشتی د چین د پوځي تمرینات خندل دي او ویلی دی چې هیڅ ډول نشي توجیه کېدای. د سپین ماڼۍ وی ویان دی کارن جان پیر تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی د سفر په اړه د چین د خبرګون په ارتباط په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل.
هیڅ داسې دلیل نه لیدل کیږي چې بیکینګ په داسې یو عمل لاس پورې کړي او وضعیت ګډوډ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو سیاست نه دی بدل شوی. موږ د واحد چین سیاست غواړو او د استازو جرګې مشر د حق درلود چې هلته سفر وکړي.
چین تایوان ته د یو سرکښ ولایت په سترګه ګوري او وایي کارتیا ولیدل شو په زور به هم بیرته خپل خاور سره یو ځای کړي. پیکینګ له تایوان سره د امریکایي چارواکو رابطې ته په دې سترګه ګوري چې دا ټاپو به د ابد لپاره مستقل شي، خو امریکایي چارواکو دا ادعا رد کړې ده.
ډیره مننه له تاسو چې تر دم غړې پورې را سره وې او خبرونه مو واورېده. اوس د موسیقي لپاره ځانګړې پروګرام خبريږي. خاور زولای
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.